السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دوی بجې سفې د دې خبرونې خبري برخه دیرش دقیقې ده. په راپورونو کې اورو چې رپورټونه وایي له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو سره به افغان هوایي ځواک له ستونزو سره مخامخ سي. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مني چې په تیرو انتخاباتو کې امنیتي ځواکونو مداخله کړې وه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې واشنگټن یو ځل بیا د خپل هغه ټیم کسان سنبالوي چې تیر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو موقت تړون د رامنځته کولو په خبرو کې برخه اخیستې وه. د مصر د پوځ پخواني مشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اوري.
د مهمه خبرنو سر ټکی اوري. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې په افغانستان د راکټي حمله په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت ته خپل شکایت ورکړ. مشرانو جرګه وایي هغه کسان چې د جمعې د ورځې په انتحاري حمله کې لاس لري باید ژر تر ژره وپیژندل شي. او په کندهار کې درې کروندګر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې په افغانستان د راکټي حمله په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت خپل شکایت ورکړ. د دې وزارت د وین مرسیال سراج الحق سراج نن ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د امریکا د سفیر مرسیال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال ارشاد احمدي ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون له مخې به دغه موضوع جدي نیسي. د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په تیرو څو اونیو کې لزرو ډیر توغندی د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار او نورستان توغول شوی دی. چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د افغانستان مشرانو جرګه وایي هغه کسان چې د جمعې د ورځې په انتحاري حمله کې لاس لري باید ژر تر ژره وپیژندل شي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د نن ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل.
درسه عبدالله په کاروان باندې د حملې د غندنې ترڅنګ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې عادل حقایق برملا کړي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې اداري هیئت هم ویلي و چې امنیتي ارګانونه باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي. د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د دیت عبدالله عبدالله د موټرو پر کاروان انتحاري حمله وشوه. عبدالله ته پکې زیان ونه رسید خو دولس کسان پکې ووژل شول او سلویخت نور ټپیان شول. ولسمشر حمید کرزی وایي له وروستیو حملو سره سره به خلک د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه واخلي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د جمعې د ورځې حمله د افغانستان د پرمختګ او نیکمرغۍ د دښمنانو کار بللی. اعلامیه زیاتوي له دغه ډول بریدونو سره سره به خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او افغانستان به د ثبات په لوري ګام واخلي. ټاکل شوی دغه انتخابات د جوزا په 23مه نیټه ترسره راشي. او د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په دغه ولایت کې پر کروندګرو برید کړی او درې تنه یې وژلي. د میوند ولسوال فضل محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه درې کسان د یوې شخړې د حل لپاره میوند ولسوالۍ ته تللي و چې د بیرته راتګ پر مهال د پنجوایي او میوند ولسوالیو ترمنځ د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي. نوموړي وویل چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات پیل شوي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقه الکوزی څخه اورئ.
له ناجیه صافینا په منی په موکړی څو مهمو نړیوالو سیمیزو خبرونو ته. واشنگتن یو ځل بیا د خپل هغه ټیم کسان سنبالوي چې تیر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو موقت تړون د رامنځته کولو په خبرو کې برخه اخیستې وه. په دې ډله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین وینډي شرمان او د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار جاکی سلوان شامل دي. په خبرو کې چې د جون په نهمه او لسمه به ترسره شي د اروپایي اتحادیې د سیاسي چارو رئیس هیلګا شمیت هم ګډون کوي. تهران وایي ایراني هیئت به هم د جون په یولسمه او دولسمه روم ته لاړ شي او له روسي چارواکو سره به خبرې وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له نورو طاقتونو سره هم خبرې په پلان کې دي خو نیټه یې تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. دا مخامخ خبرې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران له خبرو مخکې کیږي. تمه ده چې ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د جون په شپاړسمه خبرې وکړي. مراکشیان هڅه کوي چې د جولای له شلمې مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو پراخ تړون نهایي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په یو دوه ورځني سفر هند ته ځي او دا به د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کار له پیل راهیسې نوی ډیلی ته د چین د جګپوړو چارواکو لومړی سفر وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي وانګ د هند نوی حکومت سره د اړیکو ټینګولو لپاره د چین د جمهور رئیس شی جنګ پینګ خاص استازی دی. وانګ به د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم مودی سره د کتنې وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شوما سواراج او جمهور رئیس پراناب مکرجی سره هم وګوري. که څه هم چې مودی یو سخت دریځ ملت پاله هندو دی، خو د هند رقیبو هیوادونو پاکستان او چین سره د اړیکو ښه کولو لیوالتیا ښودلې ده. د مصر د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. السیسی د مصر د اساسي قانون محکمې لخوا د لوړې ورکولو مراسم د دولتي تلویزیون له لارې خپاره شول. مراسم د جمهور ریاست ماڼۍ کې د بهرنیو هیوادونو د شخصیتونو په حضور کې پر ځای شول. السیسی د جون د شپږویشتمې نه تر اتویشتمې نېټې انتخاباتو کې د رایو په سلو کې نږدې ونیوې ګټلې او له خپل سیال کاندید حمدین صباحی نه ښه زیات مخکې شو. السیسی د تیر کال جولای میاشت کې منتخب جمهور رئیس محمد مرسی د خلکو له پرله پسې اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړی و. د مرسی اخوان المسلمین ډله سخته ځپل شوې او په رایو کې ګډون یې تحریم کړی دی. عراقي چارواکي وایي د شنبې په ورځ د بغداد په شیعه سیمو کې د بمي چاودنو له امله له شپېتو زیات کسان وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر وسلوال چې د شنبې په ورځ یې پر رمادي ښار کې د امبار پوهنتون په انګړ یرغل کړی و تر اوسه هلته پاتې دي. په پوهنتون او شاوخوا ودانیو واک ټینګ کړی. وسلوالو له امنیتي ځواکونو سره د ډزو راکړه ورکړه کړې او ویل کېږي چې زده کوونکو او ښوونکو ته یې د پوهنتون له انګړ څخه د وتلو اجازه ورکړې. د جون له پنځمې راهیسې وسلوالو د امبار ولایت د دوو مهمو ښارونو رمادي او فلوجه ځینې برخې نیولې دي. د اوکراین، روسي او اروپایي اتحادیې چارواکي د دوشنبې په ورځ په اوکراین باندې د مسکو د طبیعي غاز د پور په اړه په بروکسل کې بحث کوي. د روسیې د انرژۍ وزارت یو چارواکي وایي په درې اړخیزه غونډه کې به دغه راز اوکراین ته د روسیې د طبیعي غاز د بیې په اړه هم بحث وشي. د روسیې ګازپروم کمپنۍ په اوکراین کې د فبروري میاشتې وروسته هغه مهال چې د دې هیواد مسکو پلوی جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې کړی شو، روسیې اوکراین ته د طبیعي غاز د صادراتو بیه دوه برابره پورته کړه. اوکراین ټینګار کوي چې روسیې ته باید د هر زرو مکعب مترو غاز په بدل کې 218.5 امریکایي ډالر ورکړي، خو مسکو له کیف نه د هر زر مکعب مترو لپاره 415 ډالر غواړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک ګواښ کړی که چیرې مسکو بیه راټیټه نه کړي دا مسله به په سټاکهولم کې نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. د دا هم ویلي چې د طبیعي غاز په بیه ممکن یو توافق وشي. په کوسوو کې له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو لپاره نن رای ورکونه پیل شوه. د دې هیواد پارلمان په مې میاشت کې منحل شوی و. د نن ورځې انتخاباتو کې د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی د درېمې دورې لپاره هم کاندید دی. د کوسوو د ازادۍ بخښونکي پوځ پخوانی سیاسي مشر تاچی دا مهال د سرپرست صدر اعظم دنده پر مخ وړي او د کوسوو د ډیموکراتیک ګوند مشري کوي. سیاسي څېړونکي وایي زیات شمېر خلک په کوسوو کې د ورو اقتصادي پرمختګ له امله ناراضه دي او په دې هیواد کې په سلو کې 15 کسان بېروزګاره شوي دي. د کوسوو اوسېدونکي دغه راز د اداري فساد او د جګړې د مجرمینو لپاره د سزا نه ورکولو له امله هم له حکومت څخه خوښ نه دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. راپورونه وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به افغان هوایي ځواک له ستونزو سره مخامخ سي. په کندز کې 20 ورځني پوځي عملیات پای ته ورسېدل. په کندهار کې د ټاکنو کمیسیون مني چې په تیرو انتخاباتو کې امنیتي ځواکونو مداخله کړې وه.
په بعضو ځایونو کې د امنیتي قواوو مداخله په مرکزونو د رایګرۍ کې وه.
په فرا کې خلک اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو سره به یو ځای ناامني او جګړې زیاتې سي.
نه معلومه چې ماپشین جنگ کیږي سهار کیږي بالا ګورې وخت یې قدم موږ بزرګ تل ول ګور نن د کشته وره چې چې مېدا
د پاکستان د راکټي حمله په اړه د افغان حکومت د دریز په اړه یو راپور هم لرو. نور مسایل هم چېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دویمو بجو وروسته پیلېږي چې د مفصلونو د دردونو په اړه پکې خبرې کیږي. د افغانستان هوایي ځواکونه به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د طالبانو په وړاندې جګړه کې له ستونزو سره مخامخ سي. افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې تر ډیره د نړیوالو ځواکونو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو کله چې په 2015 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شمیر نظر واتسو تانه ته راکمیږي، د امریکا د هوایي ځواکونو د ملاتړ اړتیا هم راکمیږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې.
په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د سخدریزو وسلوالو په وړاندې جګړو کې د مځکنیو ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ یو زیات شمیر امریکایي جت الوتکو، جنگي هلیکپټرو، بې پیلوټه او ترانسپورټي الوتکو کړی دی. خو اوس چې په دې هیواد کې د نړیوالو 15,000 ځواکونو زیاته برخه د روان کال په دسمبر میاشت کې له دې هیواده وځي، د افغانستان کمزوري هوایي ځواک باید په خپله دغه مهمه چاره مخته یوسي، ځکه د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ کمیږي. امریکایي چارواکي وایي په دې کې شک نشته چې له 2015 کال وروسته به اپاچی هلیکپټرې او امریکایي جنگي الوتکې ډېر هوایي بریدونه نه ترسره کوي او هم به د هوایي ځواکونو د عملیاتو لپاره شرایط سختېږي. د امریکایي 2000 ځواکونو شمیر به په 2015 کال کې 9800 ته راکم شي او د دغو ځواکونو ډېره برخه به د افغانستان په دوو لویو د کندهار او بګرام په هوایي اډو کې ځای په ځای کیږي، چې په دې سره د هوایي ملاتړ اړتیا هم کمیږي، ځکه د مځکنیو ځواکونو شمیر به ډېر کم وي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې د افغان پوز او پولیسو په جګړو کې برخه اخیستې، خو د دې هیواد هوایي ځواکونه تر اوسه ډیر کمزوري دي او کله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له کمین سره مخامخ کیږي یا پرې حمله کیږي، تر ډیره پر امریکایي الوتکو اتکا کوي. امریکایي تحقیقاتي مؤسسه سی ان ای وای افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې زیات مرستو ته اړتیا لري، خو دغه هیواد د خپل هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره له هغه څخه چې پلان کړی ده د زیات مرستې د جذبولو ظرفیت نه لري. دغه محاسبه په هغه راپور کې چې د روان کال په پیل کې خبر کړی ویلي دي چې د افغانستان هوایي ځواکونه له ټاکلي پلان سره سم د پیاوړي کېدو لپاره د تخصصي پرسونل په موندلو کې له ستونزو سره مخ دی. که دغه ځواکونه کې شاملې دوه لپاره نوي کسان هم جذب شي، بشپړه روزنه به تر 2013 کال پورې وخت ونیسي. د فرانس پرس په وینا افغانستان چې یو غرنی هیواد دی او په لارو او سړکونو کې سخت دریزي وسلوال اکثره وختونه ماینونه ږدي، هوایي ځواک ورته ډیر مهم دی. د افغانستان حکومت له اوږدې مودې راهیسې له نړیوالو ځواکونو وغوښتي دي چې له دې هیواد له وتلو مخکې دوی ته پرمختللې الوتکې ورکړي. د افغانستان هوایي ځواکونه په اوس وخت کې اتاتې الوتکې لري چې په هغو کې له ترانسپورټي نه نیولې تر اکتشافي الوتکو پورې بیلابیل الوتکې شاملې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر له مخې دغه ځواک دغه راز 9 هلیکپټرې هم لري. افغانستان هیله مند دی چې په اوږده مهال کې خپل هوایي ځواک په 40 سوپر توکانو E-9 الوتکو سنبال کړي. دغه الوتکې به واشنگټن کابل ته رانیسي. که څه هم دغه الوتکې به د جنگي جت الوتکو په نسبت کمزوري وي، خو چارواکي وایي چې د افغانستان اراضي ته په پام سره دغه الوتکې د هیواد ته مناسبې دي چې کولی شي په اغیزمن ډول د حواله لارې پر وسلوالو حملې وکړي. د افغانستان هوایي ځواک ته د دغو الوتکو رانیول د امریکایي او برازیلي شرکتونو ترمنځ د قرارداد په سر د حقوقي دعوا له امله له کلونو راهیسې ځنډېدلې دي. امریکایي پوځي جګړن فیل مارټین چې په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د سلاکار په توګه دنده ترسره کوي وایي د افغان هوایي ځواک پیاوړي کېدل هغه مسله ده چې تل پرې خبرې کیږي. دوی له موږ څخه غواړي چې په دې برخه کې زیاته مرسته وکړو چې دا د درک وړ ده، خو زیاتوي چې امریکا غواړي دغه مرسته وکړي، خو په عین وخت کې موږ غواړو چې د دوی د هوایي ځواکونو سیستم تر هغه حده پورې پیاوړی کړو چې د ظرفیتونو د جذبولو بشپړ ظرفیت ولري. د امریکا د هوایي ځواکونو د اسرائیل مخې امریکایي الوتکو په تیر کال کې په افغانستان کې 1,015 هوایي ماموریتونه ترسره کړي، حال دا چې سږ کال تر اوسه پورې د دغو ماموریتونو شمېره څه باندې 6,000 ده.
مامور دل چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو سره به افغان هوایي ځواک له ستونزو سره مخامخ سي، خو دولت وایي افغان قواوې د بهرنیو پوځونو له ملاتړ پرته هم د هیواد دفاع او ساتنې ځواک لري او په مستقل ډول پوځي عملیات کولی سي. په کندز کې بیا شاوخوا 40 ورځنی پوځي عملیات پای ته رسیدلی دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې څه باندې 40 تنه وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز د شرچی ولسوالۍ د 40 تنو مخالفینو په وژلو سره پاک شو. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو 40 ورځې وړاندې په سیمه کې ګډ چانیز عملیات پیل کړي وو چې د دې عملیاتو هدف دا و چې سیمه د مخالفینو له حضور څخه پاک کړي او خلک په یوې آرام فضا کې په دوم پړاو ټاکنو کې ګډون وکړي. د کندز د امنیت قماندان غلام مصطفی محسنی په یوې خبري ناس کې رسنوي ته وویل چې په دې عملیاتو کې ملي اردو، ملي امنیت، سیمه ایز پولیسو او ملي پولیسو ګډون درلود چې وروسته له 40 ورځو د ارچی ولسوالۍ ولسوالی په بشپړه توګه د مخالفینو له حضور څخه پاک شوه. محسنی وایي چې په دې عملیاتو کې څلوېښت تنه وسلوال په شمول د دوی مشرانو وژل شوي، ډېر تنه ټپیان شوي او شل تنه مخالفین په شمول د پاکستانیانو او تاجکستانیانو ژوندي نیولي دي.
احوالی محترم ولایت قندوز و ولسوالی هرچی اطمینان میتونیم که به یک رویه آرام
دی قندوز او دشترچی ولسوالی خلقو تا داد ورکوم چی پا دویم پڑاو تاکونه که پا داده زده سره گردون وکری زمک امنیتی زواکونه مخالفینو تا اجازه نور کبی چی داغ ملی پروسه گرد وردکری همدارنگ مک پا دی عملیاتو که دی طالبانو دی دو ولسوالانو پا گردون شل تنه جوندی نیولی دی
نفر امیالی در خیوبیت ما قرار داره فیلن تحت تحقیق و بررسی ما هست
نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو درې تنه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي او همدارنګه په دې عملیاتو کې څلوېښت کلي د مخالفینو له حضور څخه پاک شوي دي. په همدې حال کې تورن جنرال غلام حیدر حیدر په شمال کې د 209 شین قلي اردو درې سیزوال وایي چې مخالفینو په دې ولسوالۍ کې ډېر پټنځایونه جوړ کړي وو او غوښتل چې دلته د طالبانو یوه لویه نظامي اډه جوړه کړي.
سره کاملا نظامي ساخته شده بود. دوی افغانستان پولیس ملي افغانستان و امنیت ملي افغانستان
افغانستان بشپړه نظامي شوې وه. دلته وسلوالو مخالفینو له دې مخکې پوځي پټنځایونه جوړ کړي وو. د افغانستان ملي اردو، د افغانستان ملي پولیسو او د افغانستان ملي امنیت ځواکونو سیمه یې په بشپړه توګه د مخالفینو له شتون څخه پاکه کړه او د دوی پټنځایونه یې تخریب کړل. بلخوا بیا د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو لخوا دوی ته زیان نه ده رسېدلی. هغوی دا لري چې په دې عملیاتو کې دوی ته د وسلوالو مخالفینو لخوا زیانونه اوښتي دي. په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته د طالبانو لخوا زیانونه اوښتي دي. خلک د دوی لخوا بې ځایه شوي وو او همدارنګه کښتونې وسوځېدل. د افغان ځواکونو لخوا ملکي خلکو ته کوم زیان نه ده رسېدلی. یادونه ده چې له دې مخکې د کندز والی غلام سخی بغلانی رسنیو ته ویلی و چې په دې ولایت کې د مخالفینو په لیکو کې د تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، چچنیا مخالفین هم شته دي چې په ځینو سیمو کې په ورانکارو اعمالو لاس پوري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ته شکایت کړی او هغوی ورته ویلي چې د خپل هیواد له مشرانو سره تر مشورې وروسته به په دې اړه د ضرورت پر اساس اقدام وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي د سیمې په کچه پاکستان د امریکا نږدې ستراتیژیک ملګری دی او واشنگټن نه غواړي چې د دې هیواد په وړاندې کوم جدي اقدام وکړي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ورته ویلي پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د خپل هیواد له چارواکو سره سلا مشورې کوي او له مشورو وروسته د ضرورت په اساس د ډیپلوماټیکو او سیاسي فشارونو په ګډون نظامي اقدام ته هم چمتو دي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي مرستیال ارشاد احمدي د امریکا مرستیال سفیر ډیوډ رابینسون ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې په اړه معلومات ورکړل او ورته وویل چې امریکا باید د دې تړون له مخې همکاري وکړي.
هغوی راته ویلي په افغانستان باندې هر ډول حمله چې کیږي باید تر هر څه د مخه د مشورې په اساس مناسب ځواب ورته وویل شي. په لومړي سر کې سیاسي، ډیپلوماټیک او حتی د قوانینو مطابق نظامي اقدام هم طرحه او تطبیق کړي. دا زموږ غوښتنې وي. دوی وویل چې په دې اړه موږ لازمي سلا او مشورې کوو.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې په دریم بند کې راغلي. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې په افغانستان باندې بهرنی یرغل د دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د دواړو خواوو د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې به د سیاسي هڅو په ګډون ډیپلوماټیک، اقتصادي او نظامي اقدامات کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون الزامي بڼه نه لري، نو ځکه هم د تړون ښي لوري یې په عملي کولو مجبور او مکلف نه دي. جاوید کوهستانی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان چې په سیمه کې د امریکا پخوانی او سنای ستراتیژیک ملګری دی، امریکا نه غواړي چې د افغانستان په مسله کې له لاسه ورکړي.
پاکستان او ایالات متحده د پخوانه ډیر نږدې شریک دي، متحد دي ورسره په ځینې لویو مسایلو کې چې په منطقه کې روان دی یو بل ته دوی متحد دی. او ځان غلی نیسی په دې مداخلات چوز روان دی. دوی پوهیږي چې د القاعده د تروریزم د طالبانو مرکزونه په پاکستان په خاوره کې دي، او دوی پوهیږي چې دغه راکټونه او دغه توپونه چې افغانستان کې ویشتل کېږي دي د پاکستان توپ چي دي.
هغه زیاته کړه چې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی وای نو امریکا مجبوره و چې د افغانستان له سرحدونو څخه دفاع وکړي. دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې په تیرو څو اونۍ کې لزرو ډیر توغندي د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځ د کونړ، ننګرهار او نورستان ولایت تونو باندې توغول شوې دي. د سیمایزو چارواکو د معلوماتو لمخې په دې حمله کې 15 ملکی افغانان وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي، او همدار سلګونو کسانو خپل کورونه او کروندې پریخي او د امن سیمو ته تللې دي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پرموټر د سوي انتحاري حمله په اړه حقایق روښانه کړي. د دغه جرګې اداري هیئت د جمهوري ریاست د کاندیدانو د امنیت پر ټینګولو ټینګار وکړ. فهیم عابد نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې نن په دې بحث وشو چې عبدالله عبدالله د ولسمشر ریاست کاندید چې دی دغې په موټر باندې کومه انتحاري حمله شوې دغې په اړه باید حقایق روښانه شي. د ولسی د مشرانو جرګې مشر فضل الدین مسلم یار دغه برید وغنده او ویویلي چې دولت باید د دې برید تر شا حقایق روښانه کړي، ځکه تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی او دا هم معلومه نه ده چې دا برید واقعا څنګه ترسره شوی دی. هغه په دې اړه داسې ویل:
ډاکټر عبدالله په کاروان یا ډاکټر عبدالله باندې برید غالي دي، د حملې د غندنه تر څنګ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې عادل حقایق به ملت کړي او هغه څه چې تېر شوي دي هغه ملت ته وښایي او د آینده کې د دواړو کاندیدانو وکړي د حفاظت لپاره اعلان وکړي.
په دغه غونډه کې یو شمېر وکیلانو دا هم ویلي چې باید کاندیدانو امنیت لکه د ولسمشر د امنیت په شان ټینګ شي او باید د چارج تزي د کمپاینونو او د پروګرامونو زمینه ورته برابر شي، ځکه د دې امنیت د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مهم دی. خو ځینو نورو وکیلانو به ویلي چې دوی د خپلو پروګرامونو په اړه خلکو ته کافي معلومات ورکړي او همدا کفایت کوي، نورو باید دوی ولایتونو ته لاړ نه شي او لویې غونډې جوړې نه کړي، بلکې د مناظرو او تلویزیوني پروګرامونو ته لاړې خپل اجنډا خلکو ته واضح کړي. ځینو نورو به دا ویلي چې باید دوی په خپله خوښه پرېښودل شي، چار څه کوي خو دا د دولت مکلفیت دی چې دوی ته امنیت ټینګ کړي. همداراز د استخباراتي ارګانونو ضعف هم په دې جرګه کې مطرح شو. ویلي چې دا په هغه صورت کې دی بریدونه مخنیوی کېدی شي چې استخبارات قوي او مخکې معلومات لري. ولسی جرګې هم دې نه وړاندې په دې اړه خبرې کړې وې او هغې پرېکړه کړې وه چې د کورنۍ امنیت کمیشن به امنیتي چارواکي راوغواړي او هغوی نه به پوښتنه وکړي چې د دې امنیت د دې پیښې په اړه او د څرنګوالي په اړه دوی ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان داخلي وزارت پرون ویلي وو چې باید څلور ساعته مخکې د کمپاینونو نه کاندیدان دوی ته معلومات ورکړي، او دوی داسې ادعا هم کړې وه چې د عبدالله د جمعې ورځې د کمپاین په اړه دوی ته معلومات نه ورکړل شوی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال فهیم عابد وو په کابل کې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته پیلېږي. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو مداخله د ټاکنو پر شفافیت تاثیر کړی دی. دغه چارواکي په دویم ځل انتخاباتو کې د دې ستونزې ترڅنګ د نورو نیمګړتیاو د لرې کولو غوښتنه کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
که څه هم په کندهار کې د حمل له میاشتې د شپاړسې مینیټې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د زیاتو درغلو ادعاوې کېدلې، خو اوس د ټاکنو کمیسیون چارواکو هم د درغلو دغه ادعاوې ومنلې. د جنوب په کچه د دوهم پړاو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د پلان او ارزیابۍ په غونډه کې د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس عبدالحاجي داوري ملکي او امنیتي چارواکو ته مخامخ وویل چې امنیتي ځواکونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. نوموړي که څه هم د امنیتي ځواکونو د هڅو او همغږۍ مننه وکړه، خو غوښتنه یې وکړه چې راتلونکي انتخابات باید د امنیت په برخه کې د تیر په ډول وي، خو د امنیتي ځواکونو د مداخلې څخه خالي ترسره سي. د ده په وینا چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې امنیتي ځواکونو ځینې قصدي او غیر قصدي حرکتونه وکړل چې د ټاکنو شفافیت یې اغېزمن کړ. د ټاکنو د کمیسیون د مسؤل په وینا ځینې امنیتي سرتیري د رایې ورکولو په ورځ د امنیت نیولو پر ځای مرکزونو ته ورغلي، هلته یې د خلکو څخه رایې پاڼې اخیستې او خپلې ټیک مار کړي دي. نوموړي وویل چې په دوهم پړاو ټاکنو کې دي د پروسې د شفافیت له خاطره هیڅ امنیتي سرتیری د خپلې رایې پرته مرکز ته داخل نسی.
بعضې حرکات رامنځته سوله چې د انتخاباتو پر شفافیت باندې تاثیر وشو. هغه په بعضې ځایو کې د امنیتي قواوو مداخله په مرکزونو د رای ګیری کې دا شواهد موږ په لاس لرو چې امنیتي قواوو په مرکز کې داخل ورغلي دي او د خلکو څخه رای پاڼه اخیستې ده، خپل چک مار کړي او بیا خپل صندوق ته اچول.
د ټاکنو د کمیسیون رئیس دوهم ستونزه د امنیتي ځواکونو د خوا د ټاکنو د پای ته رسېدو سره سم په خپل سري ډول او د ناظرینو د موجودیت پرته د صندوقونو ژر انتقال یاد کړ، چې وروسته ناظرینو پر صندوقونو انتقاد وکړ او د همدې له امله د 1340 محلونو رای باطلې او د ځینو نورو د بیا وشمېرل سوې. انجینر عبدالحادي داوري وایي چې ځینې امنیتي مسؤلینو بیا د رای ورکول پر مهال د درغلیو د مخنیوي په نوم خپل درغلي کول، په داسې حال کې چې دا مسؤلیت یوازې د ناظرینو او څارونکو دی. د وویل چې ځینې مامورین بیا د امنیتي ځواکونو د لوري په ټاکنو کې د درغلیو په تور نیول سوي او د کمیسیون مسؤلین په جریان کې نه دي اچول سوي.
کوی امنیتي در بعضې مراکز په خطر مداخله کړن کې ګویا ما استخطیا و تقلبات جلبګیري مې وظیفه ته جلبګیری از تخلف تخطی و غیره وظیفه قوای امنیتی نیست، وظیفه ناظرین کاندیدان است.
دغه څرګندونه ته د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په جواب کې وایي چې دغه ستونزه به بیا تکرار نسی. د نوموړي په وینا تر هغه وخته پورې به د رایې له مرکزونو صندوقونه انتقال نه کړي تر څو ناظرینو او د کمیسیون کارکوونکو ورته نه وي ویلي. ښاغلی رازق په راتلونکو ټاکنو کې پر کاندیدانو د بهانې د بندولو او د بی طرفۍ د اثبات لپاره وړاندیز وکړ چې رسنۍ دې څار کولو ته پرېږدي.
دغه مشکلات ګورته ان شاء الله موږ متوجه یو او ناظرین پولیس مطبوعات دا به ټول یی چې صندوق وکته چې صندوق خالی دی اوس د ناظر مختار کل پر لویژې لمبر لیکل کېږي شول کېږي هغه وخت به بیا خلکو ته اجازه یې خو داسې به نه وي چې دی صندوقان د دې په لاس کې پولیس په دروازه کې درولې وای څوک مره پرېږدم موږ دلته دا شانس مو بیا چې ورې لکې هغه دوه ساعته بعد مواد نه خلاصوي. نو انشاءالله د 10 مینانی وسی
د ولسمشری د دوهم پړاو ټاکونکو ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي چې مخکله مخکې په کندهار کې ورته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي.
هلته په فراه کې خلک اندېښنه لري چې د دویم ځلې انتخاباتو پرانیژدې کېدو سره شایي چې ناامني زیاته سي. احمد شاه فطرت ورباندې رپورټ لري.
د دغه ولایت په اکثره لرې پرتو سیمو کې ځمکه لرونکي خپل کرنیز حاصلات د وخت څخه مخکې راټولوي ځکه د جګړې څخه ویره لري. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې مې ډېر کسان ولیدل چې خپل د غنمو درمندانې میده کول تر څو دوی په خبره په جګړې کې د سپېدو څخه یې مخنیوی وکړي. د داسې یو ځمکه لرونکي څنګ ته ودرېدم چې ډېر کسان یې د تراکتور سره راغونډ کړي وه او بیړه یې کوله تر څو خپل کرنیز حاصلات ژر راټول کړي. په بلابلوک ولسوالۍ کې مې داسې نور هم ډېر کسان ولیدل چې هره شېبه انتظار باید چې دلته به جګړه وشي ځکه له یوې خوا ټاکنې نږدې دي او له بلې خوا د ګرمۍ موسم کې هم جګړه سور اخلي. د بلابلوک ولسوالۍ د ولسوال مناسب محمد سره مې د خلکو اندېښنې شریکې کړې. ولسوال وایي چې دا اندېښنې پر ځای دي، اما دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې په دغه ولسوالۍ کې ناامنۍ ته لمن ووهي او د خلکو ژوند تریخ کړي.
دکه او د دې خپل اصل د وخت طالبان چې قدرت نور نه لري، دوی بل د هیڅ وخت طاقت نه لري، صرف دغه د چې تخریب وي کې در مند وسو د نور خو د تاوان ورسو.
دا یوازې د برابر کول سوالي خلک نه دي چې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنۍ له وجې اندېښمن دي، بلکې د فراه ولایت په پشروت، خاک سفید او بکوا ولسوالۍ کې هم دغه حالت دی او څو ورځې مخکې په دغو سیمو کې د ځمکدارونکو ځینې کرنیستو کې د جګړې له امله سوځېدلي هم دي. هر کال د ګرمۍ د موسم پر رسېدو سره د یادو سیمو امنیتي وضعیت خراب بیږي، اما سشکل ټاکون لونج امنیتی وضعیت لا هم خلک ډیر اندیشمن کړي دي.
او سم فهیم عابد د کابل چپ راسپړنه تا کتنه کوي.
سرنوشت غیر دولتی ورځپاڼې د کورنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو پر وړاندې به امنیتي ګواښونه ډیر وي، خو مخالفین د ټاکنو د ترسره کیدو مخنیوی نشي کولی. د کورنیو چارو وزیر د انتخاباتو کمیسیون له چارواکو او کاندیدانو سره په یوه غونډه کې ویلي چې خلک د انتخاباتو په ورځ د خپلو ګوتو په رنګولو سره ترهګري او طالبان رد کړي. د ورځپاڼې په خبره د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د انتخاباتو له لومړي دوره ډیر څه زده کړي دي او د هغه دور نیمګړتیاوې یې په ګوته کړي او په دې دور کې به یې مخه ونیسي. ورځپاڼې د کاندیدانو د امنیت په برخه کې د ولسي جرګې غوښتنې هم راخیستې او لیکلي دي چې وکیلان وایي د انتخاباتو د دوهم دور د کاندیدانو امنیت باید خوندي شي او که د امنیتي نیمګړتیاو له امله دوی ته زیان ورسیږي د انتخاباتو پروسه به زیانمنه شي. ویسانه دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د بغلان ولایت په گزارګاه نور ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله 4 کسان وژل شوي او 200 نور له حمله درکه دي. د ورځپاڼې په خبره د دغو سیلابونو په نتیجه کې 4000 کورونه ویجاړ شوي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. محور غیر دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 150 کسان وژل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره په دغو سیلابونو کې 200 کسان لا درکه شوي او شاوخوا 1500 کورونه ویجاړ شوي دي. ورځپاڼې د سیمه ییزو چارواکو له قوله لیکلي چې سیلاب ځپلي امنو سیمو ته تللي او د اوبو او خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم په انتخاباتو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو په اړه د کورنیو چارو وزیر څرګندونې راخیستې او لیکلي دي چې په دوهم دور انتخاباتو کې د وسلوالو مخالفینو د تهدید کچه لوړه شوې ده. د ورځپاڼې په خبره د کورنیو چارو وزیر د دوهم دور انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې د کمپاین غونډو له پیل 4 مخکې د پولیس خبر کړي چې د غونډې امنیت یې په ښه توګه ونیول شي.
باندې 2:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جنقه الکوزین اورې ورپسې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د افغانستان په خاورو د راکټي حملو په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت ته شکایت وکړ. د افغانستان مشرانو جرګه وایي هغه کسان چې په کابل کې د جمعې د ورځې ډاکټر عبدالله د موټرو په کاروان انتحاري حمله کې لاس لري باید ژر تر ژره وپېژندل شي. د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د نن ورځې عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. واشنگتن یو ځل بیا د خپل هغه ټیم کسان سنبالوي چې تېر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو موقت تړون د رامنځته کولو په خبرو کې برخه اخیستې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په یو دو ورځني سفر هند ته ځي او دا به د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کار له پیل راهیسې نوې ډیلی ته د چین د جګپوړو چارواکو لومړی سفر وي. د مصر د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. عراق چارواکي وایي د شنبه په ورځ د بغداد په شیعه سیمو کې د بمی چاودنو له امله 15 زیات کسان وژل شوي دي. په کوسوو کې له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو لپاره نن رای ورکونه پیل شوه. د دې هیواد پارلمان په میاشت کې منحل شوی و. د نن ورځې انتخاباتو کې د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی د درېمې دورې لپاره هم کاندید دی. د اوکراین، روسیې او اروپایي اتحادیې چارواکي د دوشنبه په ورځ په اوکراین باندې د مسکو د طبیعي غاز د پور په اړه په بروکسل کې غونډه کوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون له هغو سختو تورونو سره مخامخ دی چې وایي د 2022 کال نړیوالو سیالیو لپاره د قطر د غوره کولو په کار کې بډی اخیستې دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کرنې وزارت چارواکي وایي د هغو بزګرو لپاره چې د سیلابونو له امله یې کرنیزې ځمکې زیانمنې سوي د دوهم کښت لپاره د اصلاح سوي تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش پروګرام پیل کړي. دوی وایي د دې تر څنګ هغه باغونه به هم بیرته ورغوي چې سیلابونو سخت زیانمن کړي دي. د دغه وزارت د ولایتونو د چارو د همغږي رئیس ضیا احمد عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل دغه پروګرام یې ځکه نیولی چې د سیلابونو په پایله کې زیانمن سوي بزګر وکولی سي له خپلو ځمکو څخه دویم کښت ترلاسه کړي.
موږ کومکونه درې بخښه درلودل، یو آنن عاجل کومکونه، دوم بخښ موږ دا د سیمنګ په بدیل کښت باندې کار کوو. اوس موږ د دې حقونو دپاره دوی حداقل وکړی سي سي کاول کښت تر اوبو لاندې سلمنځ لاړ سي دوم کښت واخلي.
ښاغلی عبدالرحیم زی ویل تیرو سیلابونو په 42 ولایتونو کې شاوخوا 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې او شاوخوا 14 میلیونه ډالر زیان یې اړولی دی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ټاپي د پروژې عملیاتي کار د غاز لیکې د غزیدو په ساحه کې پیل سي. د دغه وزارت ویان رفیع الله صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس مهال په سیمه کې د نقشه برداري او ساختماني چارو کار دوام لري. صدیقي ویل چې افغان حکومت د دغه پروژې د عملي کولو لپاره بشپړه تیاری نیولې ده. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو اومنی بوجي اوړه 1430 افغاني، یو درې نیمنی بوجي اوړه 1400 افغاني، افغانی، یو 50 کیلو بوجی بوره یو 1550 افغانی، 14 لیټر غوړی یو 100 افغانی، یو کیلو اوبلن غاز 14 افغانی، یو لیټر پټرول تیل 50 افغانی او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانی پلورل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې ظریف نظر روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت عزیز رادی آزادی، السلام علیکم. به برنامه ساعت خوش آمدین. همکارای ما رخصتی کردن و برنامه ساعت به ما گفتن پیش برین، البته با کمک دکتر صاحب، دکتر رفیع الله وردک، متخصص ارتوپیدی. امروز در خدمت شما هستیم. میتونین سوالاتتون را طرح کنین. شماره تلفن ما آسته آسته ما براتون میگم که ما دو شماره داشتیم، میگن شماره روشن فعال است، منتها مردیش اینجا نوشته کردیم، مردیشان احتیاطی میخوانم که 0700-822-755 و 0799-203-540. تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540. شماره روشن فعال است. دکتر صاحب محترم خوش آمدین. صاحب صدای مرا میشنوین؟
بله صدای تمام میشنوم. تشکر. من هم سلامه خودتان به خود به بینده های عزیز تلویزیون رادیو آزادی ببخشین تقدیم میکنم. امیدوارستون صحت داشته باشید.
تشکر. دکتر صاحب محترم، اگر به عنوان مقدمه در مورد دردهای مفاصل یا مفضلی اگر کمه که بگوین که ما هم کم کم آشنا شویم.
خب تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دردهای مفاصل معمولا با سی بخش ما یه تقسیم میکنیم. یکی او دردهایی است که نظر به سنخ هست، یعنی کسایی که سنش بلند میره ای برابرش بوجود میره، و دیگه او دردهایی است که از اثر امراض بوجود میره، دیگه دردهایی است که از اثر ترومه ها بوجود میره، مثلا یک کس زرمه میبینه یا مثلا کسر می داشته باشه و یا هم معمولا نمی سپورت مینا مازیه تر دهی تو ماها مواجه هستن، باز معمولا دردهای زانو، دردهای مفاصل باش با وجود.
بله تشکر. دکتر صاحب، بعضی از استادا میگن که بهترین راه تداوی اول مریض نشدن است. شما چی توصیه میکنین که در قدم اول چی باید شون که در سنین پیشرفت، یعنی وقتی که پیر میشن به این مرض دچار نشن؟ بعضیا میگن بی حرکتی اصلا مایه تمام مرض ها. صاحب توصیه شما چی است که اول جلوگیری شوه که مریض نشن؟
بله اول بهتر نیست که ما باید جلوگیری بکنیم. مثلا کسایی که سنشان پیشرفت میکنه، خصوصا اینی مردم، باید از فعالیت بیشتر مثلا زیاد نگردن یا فعالیت فیزیکی نکنن و وزن خود را کنترل کنن و فعالیت فیزیکی که میکنه جای به جای بکنن که تقوی عضلاتشان باشه، اما وزن سر مفاصل نبه.
بله.
و کسایی که مخصوصا در جایی باشه، مثلا سایه باشه، یا کسایی که کلسیم کم میگیرن، ها باید کسایی که کلسیم کم میگیرن و خوراکشون باید کلسیم بیشتر بگیرن و دیگه هفته و برشون بر خود محیا بسازارن. بر اشخاصی در جوان ها باید معمولا از ترومه های بیجای باید جلوگیری کنن، معمولا در سپورت ها. ما میبینیم ورزشکار های ما بسیار زیاد از ورزش های سقیل استفاده میکنن، احتیاط نمیکنن که خودش به نوبه خود یک ترومه رو به وجود میاره و سبب مایوبت ها برشون میشه.
بله
دکتر سه محترم، ما کمه که مشکلات تکنیکی داریم، از او خاطر صداها یک ذره ضعیف میای. اگر به تلفن نزدیک بشینین و رزی که شما را از طریق تلفن فکر میکنم وصل کردن، انشالله این سیستم مشکلات ما هفته آینده رفع میشه. ما می شماره تلفن یک بار دیگه اعلان میکنم، اگر شنونده های عزیز سوالات خاص داشته باشن اونا تلفن بکنن که شماره روشن 0799-203-540 فعال است. 0799-203-540. دکتر سه محترم، این مسائل مفصلا کشت، یکی از سوالات آفاقی که در ذهن من خطور کرد ایست که حتی کسایی که مثلا سپورت نمیکنه قدم هم میزنن، میگن اول یک دوره پیش قدم زدن نمی گرم کردن بدن ضروری است، مثلا یک 5 دقیقه یک جمناستیک یا دست و پای خود میگه چپ راست حرکت بتن، اگر قدم هم میزنن. حتی این نوع تربیه در افغانستان یا این نوع کلتور در افغانستان اصلا فکر میکنم رواج نداره. نظر شما در مورد چی است؟
خب این یک رای بهتری از تمام مردم در دنیا همیشه پیش از اینکه به کار بره صبحی وقت و یا هم دیگر یک پروگرام منظم ورزش دار که بسیار مفید هست، هم از نگاه صحی و هم از نگاه عضوی که تمام عضلاتش به کار مفته و از خستگی های زیاد اینها جلوگیری میکنن. مثلا یک آدمی که تمام روز کار میکنن این بسیار خسته میشه، روز یک نیم ساعت تا یک ساعت سپورت میکنن، تمام خستگی شام رفع میشه، عضلات شام کار میکنن، مفاصل میشه، تمام سیستم های عضویت به فعالیت میاد و یک پروسی است ورزش که تمام دنیا امروز سر از این کار میکنه. تمام مردم شما روزانه یک ساعت تا نیم ساعت باید ورزش و نرمش ساده هم بکنه خودت.
بله صاحب. دکتر صاحب محترم، حالا یک چند تلفن وصل شد، فکر میکنیم شنونده اول ما را بگیریم. سوال شما صاحب اگر یادداشت کنین. بله شنونده عزیز بفرمایید. صاحب دکتر صاحب رفیع الله وردک در خدمت شما صاحب در خط تلفن، بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی صاحب.
سلام خوبی کام دکل من ولاد دنایی دل سوالی.
مهربانی صاحب.
دکتر سر زمین داده چیز ما داغ نسل یا بند دلایی خواهد انسان در بدن از دملا خواهد سر نشلی داغ سر وقتی احتمال تصیفی اول میره باز داغ می دارد که جلسه مشکلی.
بله دکتر سر یاد داشت که یک تلفن دیگر را بگیریم که اگر
صداش درست
نمه. سوالتان تکرار کنین یک دفعه دیگه، شنوندی متن قطع شد. خب اینا امی از بندهای مفصلی شکایت کردن که به خلم که التهاب داشته، منطقه تا جایی که من زبان پشتو را میفهمم. خب این شما اگر جواب میتین جواب بتین، زیب اگر نی دوباره تلفن کنن دوباره سوال خود واضح بگویم، بفرمایید.
یک دفعه سوال واضح کنید صحیح صداش.
بله
تکنیکی
بله خیلی اینا همکار ما کوشش میکنن که دوباره یک شنونده دیگر را میگیریم. بله شنونده زیب بفرمایید.
من از جناب دکتر سپاول براش سلام درده میکنم و بعدن من خودم از سویل من البته جو و نزدامی دنیستم دارستم و اسمم هم خیاطی هست دیگه. زمانه که کار میکنم در پشت ماشین میشینم و کار میکنم، البته زیادم کار نمیکنم، مکتب هم میرم و در ضمنش ۳۴ کار میکنم.
بله.
و یعنی زانوان و پایان بسیار باز میکنه و بسیار داغ میده. من میخواستم از دکتر سر مشوره بگیر.
خود داغ میده گرم میشه ها زانوهایتان
از یالا.
بله بله
پایان باز میکنه و اما تو بسیار داغ میده. زیاد هم کار میکنم که البته بگویم از زیاد کار میکنم پشت ماشین ۴ ساعت الی ۳ ساعت
کار میکنم. یاد داشت شده کار زانوهایتان. دکتر سیب سیش دیا سوال دارین سیب؟
بله بله شنیدم.
خیلی یک شنونده دیگر را بگیریم. بله شنونده او قطع شده تلفن هنوز. خب بگوی نمی سوال خیلی جواب بدین سیب.
برادر ما تقریبا گفتن ما دستان 19 ساله است، زانوهایش گرم میشه و درد میکنه.
بله.
معمولا اشخاص که زیاد استاد میشه و کار میکنه میگردن، طبعا پایش گرم، سیستم دورانی فعالیت خود میکنه، اما چون زیاد مریض استاد میباشه میگرده، بنان یک
گرمی پای و زونها برشلاف میشه. بعد از چند ساعتی که استراحت میکنه پای خونه میشن بتا خوب میشه. این کنون مشکلی جدی نیست.
بله. خب دکتر صاحب محترم یک تلفن دیگه رو هم بگیریم. بله شنوندی عزیز.
سلام علیکم.
آقا مهربانی صاحب بفرمایید سوالتان رو بگوید. دکتر صاحب سوال تانه تره کنین و خیلی خوب واضح نشد. شما اگه سوال دارین سوال تانه بگین سنونده ما.
بله فهمیدم. این برادر ما وقتی که غذا زیاد میخوره مخصوصا گوشت و چیزا که میخوره دردای پای و یا دردای انگشتا بشه.
نقرس نباشه یک دفعه صاحب. خب یک شنونده دیگه رو هم بگیریم که یک شنونده دیگه رو هم بگیریم صاحب. خود جواب بدین ادامه بدین شنونده قطع شده. شنو ادامه بدین صاحب.
خب در جواب از برادر ما باید بگویم که معمولا کسایی که مواد پروتئینی میگرن مثلا یا تخم و شیر و پنیر و یا گوشت و این چیزا گلپی این چیزا رو که میگیرد دردهای مفاصلش زیاد میشه، مخصوصا درد مفاصل انگشت کلان و یا هم بعضی از اونها و دیگه مفاصل، اینها اکثرا به طرف نقص فکر میشه.
بله
که مردم ها باید به دکتر صاحب محلی مراجعه کند و موجه خونش معاینه شود به صورتی که ایر کسی به خونش بلند باشه، دواهای مخصوص و پریزا باشه، داره میشه انشالله خوب است.
بله دکتر صاحب محترم این مسئله میگن از امی گوشت و گوسفند که زیاد بخورن زیادتر در مفاصل میگن یک نوع تیزاب است، اون نامش من نمیفهم، میگن جمع میشه سیب اما تو باز میگن سرکه سیب بر از این فایده دارم ما چون دیگه این گپای ما تا چیز در علمیست اون نمیفهم سیب بفهمید.
خب در اون حساب چیش من نمیفهم و از حساب دی گفتم که این کسی رو خونشان بلند میرنه وقتی که بلند شود مفاصل یورات تجمع میکنه و همچنان سرک درد شدید میداشته باشه که مرض بنام نقص یاد میکنه.
بله
دویش ساده است و موصرف
باید دکتر برن سیب
دکتر بره خونش معاینه شود تا این شود که احساسش چقدر احساسش چقدر بلند است دوام برش میکیم و پریزم برش میکیم.
بله
برای فیلن در محترم باید امو چیزایی که سرش بد میخوره یا دردش زیاد میکنه مثلا گوشت است یا لبنیات است یا تخم است یا
بله.
در مجموع مواد پروتئین دار اینا رو باید کم بگیرن کم.
بله دکتر صاحب محترم از خاطر زمین شکایت من یک دفعه دکتر رفتم در جرمنی او 15 روز از تمام گوشت ها من ساخت صاحب بعد از او گپ خلاص شد دیگه ما چون تا چیت درست نیست مقصد دکتر برن معاینه خون شون بعد از او نتیجه را دکتر برشان میگه انشالله. یکی هم امی دکتر صاحب امی مثل همکار امی شنونده ما که گفتن خیاط هستم نه در اون مورد مفصلا میگن بندش خون در اطراف زانو اینجا هم باعث از این درد ها میشه از اون خاطر یک کمکه میگن که 4 ساعت سر به سر ماشین باید نشینن یک کمکه حرکت بکنن و از این گپا هم مچ می تا چیت فایده خواهد کرد یک کمکه.
بله بله در نشریه جدید میگه که هر شخصی که کار میکنه نه مثلا در چوکی میشینه خیاطی میکنه ما شما که در چوکی روزانه میشینه نه هر 15 دقیقه بعد باید ما وضعیت خود تغییر بدیم.
15 دقیقه بعد گفته نام
15 دقیقه تا نیم ساعت باید وضعیت تغییر بکنیم به خاطر اینکه در هر حالتی که شیشتیم فشار در سیستم اتکا بالای رگای خون برای استخوان برای عضله عصب با تمامشون یک فشار وارد میشنی.
بله بله راست گفتین دکتر صاحب. دکتر صاحب محترم من یکان وقت مجبور میشم گپای شما را تکرار کنم برای از این که صدایتان ضعیف میشه و شما توصیه کردین که در طب مدرن کسایی که سرچوکی میشنه یا کسایی که هم خیاطی میکنن سر به سر در عین چی کار میکنن یک 15-20 دقیقه بعد یک کمک حرکت جای خود تغییر یک کمک گفتین حرکت بکنه یک معلومات افاقی هم من برتان بگویم از پیش خود که حالا من یک دفعه دکتر اعلان نکنن یا اویست که امی زانو اگر درد داره نیست به این صبحکی میگن قبل از اینکه از بستر خواب برایه امی پایای خود امی پنجی خود محکم بگیره به 5 دقیقه حرکت بده، 5 دقیقه میگن حرکت بده. راستی ما خو فایده جدید میسه از دردای ما خلاص دردای زانی ما مچم دیگه نیره چه قسم تشکر مگر در تلویزیون میبود خوب میبود. سبب امی پنجه خود محکم میگیره سن بدن خود کش میکنه یک قسم 5 دقیقه حرکت میکنه بعد از اون نماز که خوان سم صحیح میشه به خالم دیگه نمیفهمم دکتر زه
معمولاً کسایی که کار زیاد میکنن مثلا زوف عضلی دارن اینها را ما تمرینای بسیار
خاص دارین
خاطر میکنیم مثلا کسایی از زیاد تعداد زینا بالا میشه میگرده زیاد و فعالیت فیزیکی زیاد دارن یعنی برادران ما میشه میگیم که حرکات زانو و از اجرا بکنن که ما کوادریسپس عضلات کوادریسپس را باید تقویت بکنیم یعنی در چوکی بشینه زانو خود قات راست بکنه و یا که خواه بودن پای خود سیدت رو بالا کنه یعنی دو سه حرکات که از تقوی عضلات با وجود میره و بنان فشار زیاد سر مفاصل نمیه.
بله دکتر سه محترم، بله
دردش کم میشه.
بله دکتر سه محترم، شما گفتین که به برادرای محترم توصیه میکنین، بر خواهرای مسئله چطور است؟ به خواهرای هیچ فرق نمیکنه و پایشون درد نمیکنه چطور است؟
بر کلشان
صحیح خیر بر کلش متفاوت نیست یعنی خو خیر باشه. شنوندای عزیز ما اگر میخواین سوال دارین سوالایتان اگر میخواین طرح بکنین مخصوصا در مورد مسائل مفاصل باشه یعنی درد مفصلی گپا باشه انواع و اقسامش هر مشکلی که دارین با ما تلفن کنین که دکتر صاحب رفیع الله وردک متخصص مسائل ارتوپیدی هستن که در استودیو ما تشریف دارن شما میتونین سوالتان مستقیم طرح بکنین. شماره تلفن ما دو تلفن ما یکیش خراب است مگم تلفن روشن فعال است که 0799 203-540 تکرار میکنم 0-799-203-540. خب دکتر صاحب محترم ما منتظر تلفون هستیم، تلفون ها یک قسم فعال نیست در این روزا، از او خاطر شنونده عزیزم بخیالم که دچار مشکلات هستن که به استودیو تلفون بکنن. شما نال توصیه شما در مورد از این که میگن در دنیا مادر تمام امراض فعلا میگن که امی مسئله به حرکتی و چاقی و از این مسائل است، یعنی خوراک سهی نمیخوان یا خوراکا مو هورمونای شد زدن و گپا میگن خراب شده، توصیه شما در مجموع چی است؟ توصیه
من معمولا نیست که باید هر روز ورزش بکنن منظم یک ساعت حتما ورزش بکنن. دومی که باید زیاد از روغن و شکر و نمک زیاد استفاده نکنن بسیار خطرناک است. به این روزی را ثابت کرده که روغن نمک و شکر و دوم نمانند که وزنایشان زیاد شود. شما ببینید وقتی که وزن یک شخص زیاد میشه قبل از اینکه سنش بلند بره درد زانو برش یافت
میده،
به این معناست که شخص زور یا فشار وزنش بالای مفاصل زانویش زیاد میشه.
بله
وقتی که زانو سر زانوها یا سر انقل قدم ها فشار زیاد شود معلوم دارست که او سایده میشه.
بله
وقتی سایده شد دردهایی به وجود میاد که او باز زود خوب نمیشه.
بله
یک توصیه من این که باید خوراکای خوشیری بکنه، ورزش بکنه، چاق نشه و معمولا هفته او زیاد بتن، مواد پروتیندار و کلسیمدار بخورن تا از مقاومت عضویتشان بلند باشه.
بله دکتر صاحب یک مسئله دیگه، یک دفعه که از خاطر مسائل زانو که به دکتر رفتیم او گفتن که اینجا عملیات میشه، ما گفتم یه الترناتیف عملیات چی است؟ او گفتم این مفاصل کنار زانو رو باید تقویه بکنی، یه طور است که حرکت شوه و هرچی عرق هم که میشه رو با تقویه کنی شاید از این مسئله نجات پیدا کنی از عملیات. هیچ طور مسئله است بیر ما نفهمیدیم سر از ایده کجاست؟
نه اینال دکتر صاحب شما به پسان میکردین که چی تکلیف
داره؟ بله
مثلا یک کسی که منسکش پاره باشه یا فیسیل زمینش پاره باشه فیسیلش پاره باشه در این حالتا معمولا سرجری کار داره یعنی عملیات کار داره
بله.
در صورتی که مریض نخواهد که سرجری کنه بازی مریضا به طرف سایدگی مفاصل میره
بله
بندش ثابت نمی باشه بسیار حرکت های وسیع در مفصل یاد می باشه و دویده نمی تانه و درد می کنه
بله.
و مفصلش بیست از وقت ساییده می شه یا کنه می شه گفته او
بله.
در این حالت ها اگر مریض حاضر نباشه
بله.
که عملیات بکنه یا پیسه نداشته باشه یا از اقتصادش خراب شه یا سنش بلند باشه نی؟
بله.
سن بلند هم نمی شه در این حالت ها باید مریض تقویه عضلات بکنه
بله.
یعنی مریض باید گفته ای که پیشتر یادآور شدم قبض و بست زانو باشه و از کسا باشه سیده تا بالا باشه بکنه و همه تو وزن بالای پای خود بسته کنه و تمرینات متواتر دوامدار باید بده که تقویه عضلات شما باز زیادتر مریض تکلیف نمیده
بله.
اما نپیسر افا نمیشه
بله
نمی باشه ولی کم میشه اما تخریب مفصلش که سایدگی سو باز کمتر میشه
بله خب شماره تلفن ما یک بار دیگه اعلان میکنم شنونده عزیز ما به خلم تلفن نمیکنن ما اردیش اعلان میکنم شماره را که 0799-203-540 و دیگه 0700-822-755 تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755 تا خبرها را ما یک پنج شش دقیقه وقت داریم اگر تلفن کنین خوب میشه اگر در قسمت دوم ما میتونین بعد از خبرها بازم ما ادامه میتیم نیم ساعت دیگه از پروگرام صحت تعقیب کنین میشه که سوالاتان تر کنین یک تلفن بین‌المللی هم در اختیارتان میمونیم که اگر تلفن‌های داخلی صحیح کار نمیکنه با تلفن خواه بین‌المللی ما تلفن کنین که 0000-42-21-12-45-01 می باشد تکرار میکنم 0000-42-21-12-45-01 خب دکتر صاحب محترم هنوز شنونده تلفون نتانستن موافق نشدن حالا یک تلفون وصل شد ببینیم و هم قطع شد تمی که وصل شد پس قطعش کنم مشکل از باز یعنی یکی دیگه صاحب بله شنونده عزیز
بله
بله آه بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
خب چطور هستین؟ خوب هستین؟
سوال تانه تره کنین در مورد مفاصل یا مفصل ها
سوال ما دکتر تایی است که ما خودم همه خونم چرب شده
بله
جگریم هم چربی گرفته پیش دکتر سایبام رفت دوا داد خود دوار خوردم قدر درست تاثیر نکست خودم دکاندار است منی نمیتونم که به وقت مناسب ورزش بکنم
بله
میکنم بسیار یک وقت میتونم یک وقت نمیتونم
خودت دکان چی داری خودت برادر دکان چی داری
دکان خوراک فروشی دارم
خونه زیاد نخونی خود در دکان خوراک فروشی خورده میری بخرم بله بگو سوال تو تره
که نمیخورم خوراکم بسیار کم کردیم
بله بله خب
وقت زیاد میخورم ولی من وقتی که یک شش ماه میشه بسیار پریز هم میکنم روغنی هم نمیخورم گاهی وقت فشارم بالا میره گاهی وقت پایان میره باز عزیزی
نخوردن خود تشکر این سوال تان دکتر صاحب یادداشت کرد یک شنوندی دیگر هم بگیریم بله شنوندی عزیز بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
بله سلام علیکم
و علیکم السلام سوال تان تره کنین دکتر صاحب رفیع الله وردک مشنوه صدای شما را صاحب
سلام و خدمت خدمت دکتر صاحب ما دختر دارم که سنش 5-6 ساله من بعضی وقتا من پایان درد میکنم لانوشی درد میکنم دیگه بند توش درد میکنم دکتر صاحب میکنم دکتر صاحب بخاطر چی هست ما در حضر پیش دکتر هم نبردیم
بله یا دکتر صاحب سوال دارین 5-6 ساله اگر کدام سوال دارین از شنونده ما
نه
خیلی شما میشه تشکر خب فامیدش دکتر صاحب فامیده حال یک شنوندی دیگر رو بگیریم که سوال ها یاد داشت شد بله شنوندی عزیز بله بله بفرمایید صاحب و علیکم و علیکم سوال تانه تره کنین صاحب
خوب هستی سجور و خیلی کنین
تشکر بگوین سوال تانه
سوال من
اون قطع شد تا خود جو آل اول ما را پرسان کردی تلفن قطع شد. بله شنوندی عزیز، بله ایام قطع شد سب. خب دکتر سب خیلی سوال جواب بدین، باز بعد از خبرها باز انشالله تلفن ها خوب خواهد شد. بفرمایید.
برای از برادر که دیگرش چربی گرفته و خودشون دکاندار بود، اسبابش خودش معلوم است.
بله.
میگه که خوراک زیاد میکنه اگه نکنه شارش پایین میانه.
بله بله.
معمولا این مسائل مربوط دکتر داخله میشه، تمرینات منظم باید بکنه، ویتامین دی باید بگیره، کلسیم باید بگیره و در زمان تحت تداوی دکتر صاحب داخله باشه.
بله.
که باز پیشرفت میکنه و از امیالی که کنترل نشه باز پس همه بسیار مشکل است.
جوانم معلوم میشه.
بله. و در باره سوال بیادر دیگه ما تو دخترش 5 ساله است، پایدر می باشند.
بله.
اکثر اطفال که در سن رشد باشند، 5 سالگی 6 سالگی تا 8 سالگی، اینی ها زیاد روزانه می گردن.
بله.
می گردن شوکمی ها پایشان درد می کنند.
بله.
اینا دردهایی هستن که کنم تکلیف نیست، یه از باعث عزیز که یا زیاد میگرده و ریوز میشه درد میکنه و دوباره که استراحت میکنه خوب میشه. در بعض حالت ها تکلیف میباشه، مثلا پای هموار میداشته باشه که او باز بداختر اکتوکری مراجعه میکنه میبینه که پای هموار داره یا نداره. اگر نداشت باز کنم مشکلی نیست، اگر داشته باشه باز بوتای مخصوص برش توصیه میکنه، باز دردهای پایش خوب میشه. در بعض حالت ها که اطفال که در حالت رشد هستن، یک نوع فعالیت زیاد داره، تمام روز میده و شوخی میکنه، به انرژی ضرورت داره. در حالتی که اینها زیاد بگرده، عضلاتش کوریوز میشه و درد میکنه و بچه ها